وزياد.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن نو وضعیت د خبرونه کوربایم په دې ورستیو کې یو لویش میر افغان په دې ورستیو کې یو لویش میر افغانان کناډا ته کډوال شوې دي د افغانانو کې یو شمیر یو وخت ناوخت کلتوري فعالیتونه هم کوي تازه تایزه یو شمیر کناډا میشتو افغان کډوالو یو کلتوري ټولنه جوړه کړي موږ په نن نه خبرونه کې دغه ټولنه د لاملونو موخو کارونو او په ټوله کې په کناډا کې د افغانانو په کلتوري فعالیتونو خبرې کوو خو لمړی په خبرونه واورو بیا به د خبرونې د میلمسره خبرې پیل کړو
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي تامس ویس په قندهار کې پرونه برید وغنده په قندهار کې د مارچ په 28مه د نیوی کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ څه لږه 28 وژل شول او 150 نور ټپیان شول خاغلی ویس لیکلی دی چې متحده ایالاتونه په قندهار او کابل کې بیرحمانه تروریستي بریدونه چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیګناه خلکو وژل غندي د مړو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي او دعا به ورته کوي همداشان په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیری کرینډیکر هم ویلي دي چې موږ ټول تروریستي بریدونه چې د کابل په دشت برچی او په قندهار کې د نیوی کابل بانک مخې ته شوي دي د یو بزدلانه عمل په توګه غندو افغانان باید د روژې میاشت په سولې او آرامۍ کې ونمانځي د راپورټونو له قراره د دغو بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته ده د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د دغه ورځ په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اوبو قریب 840 کانالونه جوړ کړي یا رغولې دي د ادارې زیاته کړې ده چې اوس په افغانستان کې سباندې 10000 هکتار زراعتي ځمکه خړوب شوې ده افغانستان د اوبو د سخت کموالي سره مخ ده او قریب 90% خلک کافي اوبه نه لري شدید وچکالی، بی ثبات اقتصاد او اوږدی جګړې د افغانستان د اوبو زیرمو ته تاوان رسولې ده. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي اټکل کوي چې د 2023 کال د نومبر نه د 2023 کال د مارچ تر میاشتې پورې په افغانستان کې قریب 14 میلیونه کسان د خوړو د کموالي سره مخ وو. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په راپور کې چنن خبر کړي دی راغلي دي چې 3.2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. او 2023 کال کې قریب 3 میلیونه افغانان سمدستي بشری مرستو ته اړتیا لري د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیر کال د نومبر د میاشتې رئیس چې پاکستان د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو بهیر پیل کړی دی د 2023 کال د فبراير د میاشتې تر 23 تاریخ پورې قریب 515000 افغان مهاجر د تورخم او سپین بولدک په لارو خپل هیواد ته ستانه شوي دي د سازمان د پنځنبه په ورځ د مارچ په 28مه په راپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال نه اوس وطن ته د افغان مهاجرو د بیرته ستنیدلو بهیر بحراني حالت ته رسیدلې ده د سازمان وایي افغانستان ته د سلګونو زرو ستنوشو افغانانو 80% خزي او ماشومان دي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري د تایوان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 36 ساعتونو کې د دې هیواد په شاوخوا کې د چین شپږ دیش پوځي الوتکې لیدلې او کشف کړې دي چې پروازونه یې کول د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
دا په یو کال کې تر ټولو ډېری الوتکې دي چې په دومره وخت کې د تایوان په شاوخوا ګرځي د تایوان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د چین شپږ جنگي بیړیو هم د دغه ټاپو شاوخوا په اوبو کې فعالیتونه کړي دي دا وزارت وایي چې د شپږ دیش الوتکو لمین څخه د ارلس د تایوان تنګي لمین ځنې کرش څخه اوشت دي تر دې یو ورځ مخکې د تایوان مقامات ویلي و چې دغه ټاپو په شاوخوا کې د چین شل جنگي جټ الوتکې بي پيلوټ الوتکې او ترانسپورتي الوتکې لیدلې دي د تایوان په مرکز تایپی کې مقامات دا هم ویلي دي چې د پنځشنبه د سهار تر شپږو بجو پورې بیجینګ دوی دیش الوتکې د تایوان په شاوخوا کې ګرځولې دي چین ادعا لري چې دیموکراتیک تایوان یې د خاورې برخه ده خو تایوان د چین د مالکیت ادعا نه مني شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن.
یوه ډله نور افغانان د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پایتخت اسلام آباد نه په الوتکه کې جرمني ته ولېږدول شول. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډی پی آی خبری آژانس ویلي دی چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په خطر کې وو. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس تروسا پورې کوم 3000 افغانان په بیلابیلو پروګرامونو کې جرمني ته بیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات نن د مارچ په 28 د امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مساوده د رایګیری د پاره وړاندې کوي چې سمدستي په غزه کې اور بندوشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت ویان نت ایوانس ویل متحده ایالاتو د تیرو سو هفتو رئیس د امنیت شورا د غړو سره په پریکړه لیک باندې خبرې کولې چې د ارغمل شوو کسانو د خلاصون د معاملې د یوې برخې په توګه په غزه کې په عاجل ډول اور بندوشي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې د هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس د سختدریز ډلې نه د یرغمالو د خلاصون لپاره الیزلې کوي. ډیوډ بارنا د اسرائیل د استخباراتو رئیس په دوحه کې د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی همدغه راز د امریکا د استخباراتو د رئیس ویلیام بارنز او د مصر د استخباراتي ادارې د مشر عباس کامل سره وویني او په غزه کې به د اوربند په حق له وغږیږي. روسیه نن د مارچ په 28 د اوکراین تر ټولو لوی بند او د جپروژه اټومي بټۍ په نخښه کړی دی. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي دی چې روسیه په جپروژه کې د دنیپرو بند په توغندي وشتلې. سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته دی، مګر د اوکراین په ډیرو برخو کې برق قطع شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی لیکلی دی چې روسیه نن شپه په اوکراین د ډرون شپېته بریدونه او نوي راکټي بریدونه کړی دي. او د فاینانشل ټایمز رپورت په اساس چې نن خبر شوې ده د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین نغښتي دي چې د روسیې د انرژي په تاسیساتو بریدونه بند کړي او خبرداري ورکړې ده چې د ډرون الوتکو حمله د انتقامي حمله سبب کیږي او د تیلو نړیوال نرخ چټوي. د دې بریدونو لامل د مارچ د 12 مینه چې اوکراین د روسیې د تیلو په تاسیساتو بریدونه پیل کړي دي، د تیلو بیه قریب 40% لوړه شوې ده. د دې نه علاوه د ګاسلینو نرخونه به د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس بایدن محبوبیت راکم کړي او د بیا انتخابېدو چانس به ضعیف کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
به هم ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه خبرونه واوریدل. لکه چې و موبایل تازه تازه یو شمیر کناډا میشتو افغان کډوالو په دغه هیواد کې یو کلتوري ټولنه جوړه کړي. مونږ پر نن خبرونه کې دغه ټولنه د لاملونو موخو کارونو او په ټوله کې په کناډا کې د افغانانو په کلتوري فعالیتونو خبرې کو. د موضوع په اړه د یاد ټولنې یو بنسټګر نثار کریم زی صاحب را سره ملمه ده. کریم زی صاحب، خبرونه په خیر رالی.
سلامونه احترامات شکر.
مننه کریم صاحب، که په لومړي سر کې اوریدونکو ته دا ووایي چې د دغه ټولنې نوم څه دی او په کوم خار کې تاسو دغه ټولنه تاسیس کړې ده؟
احترامات سره، دغه د نوی راغلي افغانان چې د دې افغانستان د وضعیت د تغییر په اساس باندې کاناډا ته مهاجر شول، د دوی د خپل منځي ناستو په اساس باندې چې دوی دلته د مخکنی چې کوم ټولنه موجود وي دا غوی سره، یعنی یو تعداد مسایلو کې دغه نه شو کولای، ګډ مزل نه شو کولای، د دې په اساس باندې دوی لازم وګڼل چې دوی مستقل یو خپل دغه تشکیل رامنځته کړي د افغان کینیډین اورګنایزیشن په نامه باندې. نو بیا د امدی لپاره یو کمیټه وټاکل شو چې دا کمیټې په توسط باندې د ځای د ثبت رجستریشن هغه مراحل هغه شو تکمیل شول. اوس تقریبا دوه کاله نه ډېره موده کېږي چې دغه ټولنه د کاناډا د حکومت سره ثبت شوې ده او د دوی د فعالیت ساحه فعلاً د اونټاریو ولایت چې د کاناډا مهم ولایت دی چې اکثر افغانان په دې ولایت کې میشت دي.
مننه کریم صاحب، دا خو تاسو دغه ټولنه خبره وکړه چې دوه کاله مخکې جوړه شوې و، هغه کلتوري ټولنه چې تازه تازه جوړه شوې ده، کداغه په اړه کې زمونږ غوړیدونکو ته معلومات ورکړي، دغه ټولنه هم په اونټاریو کې جوړه شوې ده او کده کاناډا په بل خار کې جوړه شوې ده؟
بله دا نو افغانان چې راغلي دي چې په هر سیمه کې دي، په اوټاوا کې دي، په وینکوور کې دي، په اونټاریو کې دي، هر یو ورځ تر بلې دلته د کاناډا په اجتماع کې ځان داخله او په یو نه یو مسایلو کې دغه کوي لیدل کېږي. ټولنې خو ډېر منځته راغلي دي، خو په دې نږدېو کې د افغانستان د لیکوالانو ستراتیجیک مرکز په نامه باندې یو فرهنګي ټولنه په اونټاریو ولایت کې رامنځته شوې ده. خوشبختانه موږ هم د دې افتخار لرو چې دغه لیکوالانو په څنګ کې د ټولنې غړیتوب لرو، او د دوی ساحه د کار چې ده داسې مشخص په یو دغه معنی نه ده په سیمه په یا یو قشر باندې، دوی په مجموع کې د کلتور او د علمي چارو د پالنې په اړه باندې دغه کوي چې هم په تیرو
ډیر مننه کریم صاحب. دغه فرهنګي ټولنې د کارونو په اړه کراته وی تاسو خو اگر چې ویل چې علمي او فرهنګي کارونه کوي، خو که مشخصه نه وای چې مثلا کوم فعالیتونه
د دوی په کړنو کې یو اساسي دغه دی چې دغه تیر تاریخ باید ژوندی وساتل شي. دوی ځان د انتقال یو مسئول قشر بولی چې دوی تاریخ باید راتلونکي نسلونو ته ورانتقال شي، که هغه په چاپي بڼه باندې کوم آثار او مواد پراتی یا په ویډیوي شکل باندې، یعنی د ورځ تر بلې دغه د ټکنالوژي او دغه پرمختګ د زمونږ هغه اساسات متاثره کوي. قدیمی آثار، قدیمی لیکنې چې کوم په اخبار او په مجلو او په کتابونو په شکل باندې شتون لرلو، اوس تقریبا دغه فرهنګ دی اے آی یا دی آرټیفیشل انټیلیجنس دغه شیان دغه کړي دي، متاثره کړي دي. نو دغه شیانو د پالنې لپاره چې راتلونکي نسلونه دغه مواد ته لاسرسی ولري او دغه یو غړی دغه شي د دې لپاره، لکه یو نږدې وختونه کې یو برنامه دغه شوله د اخو البته د نور ټولونو د خوانه ترتیب شو د خوانی ټولونو چې پونټاریو کې وي، خو یعنی ورته اعمال دغه ټولونه هم دغه لري راغلي لري چې په دغه شکل باندې اعمالو کې له هغه قمرګو کلیزه وا کومر بل چې د افغانستان یو سرمایه وو په تیر کال پاک رسیدلی وو. نو دلته افغانان وته وانه دل چې د قمرګلې په تاریخچه باندې د یو مرور او د باغې د ارزښت او دغه د رول چې د افغانستان په تاریخ او په فرهنګ کې څو هم نه رول لوبولی دغه معنی یو مرور وشو په دې اساس یو ناست جوړ کړو. نو دغه د افغانانو ستراتیژیک مرکز چې دی هم عیني دغه لري چې ستراتیژیک کاروش د افغانستان په تاریخ.
مننه کریم صاحب، تاسو یادونه وکړه چې نور ټولونو د میرمن قمرګل ورځ منځلی وو، تاسو ټولنه هم غواړي چې ورته منځنی ولري. د دې بر علاوه تاسو اراده لري چې کومه پښتو ورځپاڼه یا انګلیسي ورځپاڼه یا مثلا مجله یا د پښتو خونځه یا د پښتو سیمفونل تر منځ تکي، او کنه صرف یوازې غواړي چې د افغان اشخاصو منځنی وکړي؟
او اساسا دا ټولنه چې رامنځته شوې ده د دغه نیمګړتیا او د تکامل یا د مشکلاتو د حل کولو په موخه باندې دا ټولنه رامنځته شوې ده، چې دلته افغانان چې راغلي دي اوس مثلا د افغانستان نه خو ټول اخشار راووتل په هر مسلک په هر رشته کې، داسې خو نه و چې موږ ټول د مخې صرف د ټوپک او د اورانی سره دغه واشنا. موږ خو اکاډمیک خلک لره، اکاډمیک قشر مو لرلو، انجینران مو لرل، ساینسدانان مو لرل، تخنیکران، پیلوټان مو لرل. د دغه اخشار او دغه خلکو ته دلته د پالنې د لپاره به موهیت کې هیڅ ګایډنس یا لارښود نو چې دا خلک په اطمینانی ډول باندې خپل مسلک کې مخکې تللی. نو د دې ټولنې رامنځته کولو یو اساسي نقطه دغه وه چې دلته اوس مثلا یو ځوان د ماسټرۍ پر تحصیل کړی دی، غواړي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، داسې کوم ټولنه شتون نه لرلو چې دغه ځوانانو لاسنیوي وکړي. نو ته اوس په دې نږدې وختونو کې مونږ یو د زوم د لارې نه یو خبرونه د یوټیوب د سوشل میډیا د لارې نه یو برنامه د غکړې څاروان په نامه باندې دې کې هم د افغانان را دعوت کیږي او هم د آزاد ډیبیټ پوښتنی کیږي د هم دي علمی مسایلو په اړه باندې چې څوک خپل مشکلات ستونزې یو د ارتباط یو وسیله مو جوړه کړې ده. دویمه د پانتونونو سره ناست جریان لري، مونږ غواړو چې د کاناډا په نصاب کې مخصوصا د ادبیاتو په څانګو کې کچیرته وتوانی ګو چې په دې راتلونکو کال کې تر 2025 پورې مونږ باید یو سبجیکټ د پښتو یا د دری د دغه کاریکولم کې باید ځای په ځای کو چې کم از کم په یو سمستر کې خو یو مضمون وی د تحصیلي کورس کې. نو په دې معنی زمونږ ناشې جریان لري روسه پورې مونږ د دوه پوهنتونونو سره توانېدلو چې دا غوې غوې د اداري مسؤلینو سره مو دا مسائل مطرح کړي دي. اوس دې ته منتظر یو چې په نږدې وختونو کې اکاډمیک سکتور سره دا موضوع مطرح
ښه دغه خو کریم زی صاحب هغه بارنه اړخ شو کرا شو په خپل د افغانانو نورو کلتوري او فرهنګي ستونزو ته. دلته زیاتره افغانان چې نوی راغلي دي امریکا او کاناډا ته یا نورو ملکونو ته تللي دي، دوی د کلتوري شوک سره مخ دي، دوی لپاره دغه کلتورونه نوی دي. تاسو دغه داسې پروګرامونه لري چې هغه مثلا لړمحالي وخت په وخت باندې کیږي ترڅو چې دغه افغانان یو بلوینی په ځانګړي توګه دغه کوچنیان یو بلوینی او د یو خاص کلتور سره ځان تړلی وبولي، دغه رقم کوم پروګرامونه په نظر کې لري؟
ولینا محترم ارچوال، تاسو د افغانستان دغه سره بلدی استئ چې موږ دوه ارزښتونه لرو په ټولنه کې، یو دغه د تاریخي دی او یو موسمي دی. موسمي نه مې عبارت دا دی چې مثلا په دغه نږدې څلوېښت کالو کې دغه څلور لسیزو کې مونږ د نوي ارزښتونو دغه شولو، شهیدان شولو، مثلا د شهیدانو ورځ، مثلا د استقلال ورځ، مثلا د بلوچانو د وتلو ورځ، یا دا چې نور نوی بارزښت ورځي چې مثلا د ټولنې د خوانه ورزښت ورته ورکړل شولو. یو زمونږ هغه اساسات دي چې د افغانستان په جغرافیا او په فرهنګ او خپل د افغانیت کلمې سره تړلي اساسات دي چې دا ملي زمونږ اوس مثلا دغه اخترونه دي، دا نوروز دی، نور د افغانستان د چې غټ مشترکات لکه اوس د استقلال ورځ چې دا د افغانستان یو ارزښت دی. په دغه کې بیا دلته هیڅ نو دغه نشته دی د افغانانو ترمنځ، نه تنها په کاناډا کې، په نړۍ کې په دې کې اختلاف نشته. دغه ورځ د هر چا د خوانه، د هر مکتب، د هر تیوري د دوستانو د خوانه منځل کېږي، هر سړی پکې ګډون کوي. ولی دغه موسمي ارزښتونه چې دی په دې کې به یو تعداد مسایل منځته کېږي چې یو ټولنه نه غواړي چې مثلا په دبل مفکوري یا دبل منټلټي د فعالیت
دا خو صحیح ده. ستاسو دغه شانت لړمحالي پروګرامونه یا فعالیتونه شته او که نشته؟
وو زمونږ دا خبره مې د همدې خاطر تاسو وکړله چې مونږ د افغانستان په ارزښت، د افغانستان او د البته د کوربه هیواد ارزښتونو سره دغه کې په کتنه کې دا افغانستان هغه اساسات او هغه اساسي فرهنګي فعالیتونه به دغه ټولنه ترسره کوي چې کوم داسې موسمي فعالیت نه وي چې د سیزن یا د یو مجبوریت په دغه وي. هغه ستراتیژیک فرهنګي فعالیتونه چې د مثلا اوس د نارنجګل میله ده، د سنځلي میله، د کونړ سین میله ده، داسې نور د نوروز د نوي کال دغه ده، دغه مسائل چې د افغانستان په فرهنګ پورې تړاو ولري دا غیب مطلق ځان مسول ګڼو چې دغه به سره کېږي.
ډیر زیاته مننه. یو بل خبره کریم زی صاحب چې د ټولنو په تړاو باندې ورسره موږ مخی واغدا د چې افغانان ډیر زر ټولنې او سازمانونه جوړ کړي، خو هغه بیا د تاریخ برخه شي او د فعالیت ولويږي او محو شي، تاسو څومره مطمئنه و چې ستاسو ټولنه به دوام وکړي؟
دغه د مدني فعالیت له خدا چې یو سایکلي یو دوراني دغه لري شکل لري چې کله کله په مشخص او د نیمګړتیاو د تکامل لپاره رامنځته کیږي. کله داسې یو ضرورت احساس شي چې ټولنه کې د یو شي کمبوچو، مثلا دغه افغانان چې دلته راغلل دوی د انګلیسي او مخصوصا د انګلیسي کلتور سره ناشنا خلکو، نو د لاس نیوی لپاره دا بلخي اړینه و چې داسې یو مرکز رامنځته شي. دغه افغان کې ایزیشن چرامنستر اولی وو د تاسو خبره ته تاییدوم چې کله د تاسو تاریخ دغه وکړل خو زبور ته بلانس دغه کوم چې هغه د بزنس یو وسیله شي، چې به د لارې نه مثلا یو تعداد خلکو ته یو کاري فرصت په لاس ورغلی چې دغه کوي. اوس مثلا دغه افغانان چې دلته راغلي دا نوي دوی ته اوس لارښوونې په کار وو چې دوی په کور په نیولو کې یا د لایسنس په اخستلو کې یا د مکتبونو کې د اولادونو د شم دغه نقطې سختې اړینې نقطې، ولې د دې زړو ټولنو تجربه مونږ ولیدله دوی مطلق په دغه نوي افغانانو باندې هغه خپل د بزنس هدف پورې خپل مسؤلیت مخکې وړلو چې یو کاري گزارش په خپل ډونر ته ورکړي. ولې افغانان دي کله نو په همدې اساس باندې دغه افغانان مجبور شو یو ټولنه رامنځته کړي چې د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وګوري په خپل ژبه.
و دا خو ښه مهرباني،
نو اوس دغه د لیکوالانو د ټولنې په ارتباط د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز په ارتباط باندې کړه خبره کو، نو دا هم واقعا د اثر ضرورت دی. پهلن زمونږ ډیر ځوانان په تعلیمي ډګر کې دغه دی وړاندې خانه دي، دا څوک نشته چې د دوی لاسونه سي او دغه اوس مثلا یو ځوان غواړي چې خپل اسناد ارزیابي کړي، داغه په اسناد په تحصیلي کورس کې داغه کریډیټ کې اوڅه نیمګړتیا وی یو کورس دو کورس یا کمبوت ولري، نو داغه کورس د تکمیل لپاره باید دغه ځوان مخکې د دینه چې پانتون کې په خپل هغه مسلک کې تحصیل ته ادامه ورکړي، دا باید اول دغه کورس د تکمیل دغه مضمونونه تعقیب کړي. هغه ډیر اسانه طریقه خوړلار کوونه غواړي ایا څوک باید وی چې دغه ځوانانو څخه ځکه تل د ټولنې او د افغانستان د ټولنې به ډیر زیات فرق دی.
او د خوشحید کریم زیا صاحب د تاسو چې ځنې مسایل ته اشاره وکړه، خو مشخصا کلتوري مسایل تر شو لکه تاسو چې ویل کلتور خو د یو ټولنې د خلکو سره تړلې یو تړلې پدیده ده او هغه همیشه وي، نو تاسو فکر کوئ چې تاسو ټولنه به دغه مسایل ته دوام ورکړي، کلتوري مسایل باندې به کار وکړي او دا به تر ډیره وخته پورې پایښت عمومي. زما بل پوښتنه دا ده چې د هر قسمه فعالیت کولو لپاره دلته خامخه د وسایلو ضرورت دی، مثلا لګخ پیرازي ستاسې ټولنه دغه لګښتونه لکومه کوي؟
زمونږ ټولنه فعلا د والنټیر یا دغه خپل خوانه چې کوم مصارف راځي هر دوست د خپل طرف پیدا کوي او بل دلته دا چې افغانان شته دي چې الحمدلله په دې شی مسایلو باندې عقیده لري د دغه خپل د کلتور د ودې لپاره یا د خپل د ټولنې د پالنې لپاره دوی امکانات لري او داسې په ورین تندې باندې دغه کومکونه کوي. نو دویم تر دې غړې کومنګ داسې کوم مشخص د کوم مرجی نه کوم داسې پروپوزل شوی ساختار نه یو چې ویو چې دغه پلانې مرجی مونږه سپورټ کوي، او بل زموږ فعالیتونه چې کوم دي تر ډېره حده پوري د سي به مصرف فعالیتونه دي چې یعنی د مشورتي حالت کې یو فعلاً مونږه اجرایوي دغه تنوي وتلی چې دا یو غټ ایونت یو غټ برنامه دا وکولي نږدې وختونو کې به ان شاء الله مونږ ته شاهد یو چې د دې ټولنې د خوانه به داسې برنامه دغه شي چې نه تنه حالا چې هغه به د تورنټو یا د اونټاریو په ساتنه باندې دغه مطرح د باسي، ولې نړیوالو ته په کې د افغانستان هغه اصلي پیغام او هغه اصلي میسج ورته وی چې دا وانه یو استازولي و چې د دې سټیج د لارې نه.
ښه ډیره مننه دغه ستاسو د خبرې سره تړلې زما یو بل خبره راایر شو، هغه دا چې تاسو اراده لري ځکه تاسو ټولنه نوي د ځکه زده اراده خبره کوم یا پلان لري چې تاسو په نورو ځایونو کې مشخصا په افغانستان کې د میشتو شاعرانو او لیکوالانو سره په تماس کې شي او هغه ستاسو سره ستاسو د فعالیتونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي؟
کاملا دغه د مهاجرت دغه یو دوره چې راغله دا که څوک د افغانستان نو وتلیم دي متاثر شوی دی او څوک چې هلته میشتي هغه متاثر شوی، خو د بعضي مشکلاتو په اساس باندې به هغوی نه توانېدلی چې کوچ وکړي یا بل ځای ته مهاجر شي. دغه خلکو ستونزه او د دې مهاجر شوی یا د وطن نه بیرون خلکو دواړو ستونزه یو ده کاملا په هماهنګۍ باندې دا پروسې روانې دي. اوس دغه تر دې دا ګړۍ پورې چې موږ کوم فعالیتونه کړي دي، موږ د چاروان په نامو باندې چې دا کوم آنلاین برنامه درته ویله، په دې کې ټول دغه شی د فکر او د قلم خاوندان دي چې ټول په اونټاریو په کاناډا کې نه دي، په اروپا کې شته، په افغانستان کې کابل کې شته، حتی تر تیر هفته چې زموږ مجلس موږ سره یو دوست لوګر نو یو د خوست نو دا چې د افغانستان او د دې خلکو ترمنځ یو بریج کار روان دی، مشترک کار روان دی.
ښه، بل پښتنه ک د ټولنې سره تړلې وی، بل پښتنه تر شو هغه دا چې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې افغانان چې کله کډوال شي لوی دې نړۍ ته، به مشکلات دلته ډیری ارسړې په خپل کار پسې ګرځي او ډیر کم چانس پیدا کیږي چې خلک یو لبل سره وګوري. په کاناډا کې او مشخصا تاسو چې په اونټاریو کې اوسېږي، هلته د قیشت څنګه د خلک افغانان ټولنیز ژوند ته څومره اهمیت ورکوي او بل سره کینی او کنه؟
محترم ارچوال صاحب، افغانان الله تعالی ورته ځانګړی استعداد ورکړی چې هر کار ته مفشي نو هغه کار ته جدي سیریس، یعنی دا ټوکی دغه پنه کې وخت نه ضایع کوي، بل ګټه یې کوي چې نه خو چو کار ته کار ویل وی هغه سرته رسېږي. دا یو افغاني خاصیت دی. دلته افغانستان زبر تخپل یو مثال وي، مناسب مثال به تاسو ته ډیر ښه دغه شی چې زه کله دلته راغلم، اول خو د ځان او د فامیل د پالنې مسولیتونه چې دغه باید مدارک معلوم کوم چې د کومې خوانه زه فامیل و پالم، هغه ترڅنګ چې زما د ژوند اساسي او حياتي دغه فایشو چې زه باید خپل تحصیل لوړ زده کړې تکمیل کړم او دا کومه ډیګری چې راته پاتې، دا دوه خوبونه چې ما سره پرتل کول سمونی سره نه خوړل، زه دلته باید کار وش دا ولادلو الله تعالی دا چې یو دغه خاص پزل په ماو کې کاغذ ما خو هیڅ او اراده مې په خوا الله را لدا چې یو سیستم برابر کو چې طریقه وشو چې هم زه تحصیل وکم او کار یو څه دغه برابر کم وسیله. نو دغه تحصیل خبره چې زه اوس فعلاً کله داسې دوستانو یا مجالس کې کومه چې یو ځای تعارف کیږي او زه یو مجزه محصلم، دا خلک داسې یو ټکان خوري چې په غرب کې یا په کاناډا کې تحصیل کول هم دغه دی، یعنی یو ارزښتناک شی دی. حتی ډیر دوستانو داسې په مجالس کې ویلي چې تحصیل نه څه نه جوړي، خو دا د دغه خلکو مشکل دی، دا د تحصیل مشکل نه دی، دا د ټولنې مشکل نه دی. کدی ټولنه کې کنن منګه ځان سخت تیر کو او یو تحصیل ته د امور کې یو سند ترلاسه، دا سند زمون قوت دی، دا سند زمون ارزښت دی. نن په فزیکی شکل باندې او څه دغه کو سبب په یو مانوي په یو فکری شکل باندې وایي ولر.
ډیر مننه کریم سیاسه صاحب، یو وروسته پښتنې د پاره وخت مونږ لرو، که درته وای چې په لنډو ورځو کې پر اروانه یو مېش دوه مېش درې مېش ټکی تاسو کوم غټ پلان شوی فعالیت لرئ او کنه؟
او مونږ تاسو ټول شاهد یو دغه په نړیواله کچه باندې نوبل جایزې ته زموږ یو افغان مېرمنه چې واقعاً یو قهرمان یو ملي شخصیت دی، محبوبه تاج کاندیدا و بیت سیاسي ملوزاتو دوه جیت نه پیږو چې دا زموږ مشکل او کده نړیوالو مشکل خو دا غوونه توانیدلو چې دا افتخار افغانستان ته د محبوبي سراج په لاس باندې دا شخصیت زموږ استاد
خاغل منځي
ارزښت دی. دغه شخصیت د پالنې لپاره مونږ لګي
ډیره مننه. ډیره مننه کریم زیا صاحب، تاسو مونږ ته وخره ک امریکا غږ سم خبرې وکړلې، زمونږ وخت هم دومره، تاسو او ستاسو د ټولنې د بریا په هیله خو وختونه ولرئ. قدرمن اوریدونکو، زمونږ د وسنۍ خبرونه وخت هم دومره، تاسو ته خو وختونه غواړم.